یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تمبول سوی دی. پایل خبرونو کې ریل پریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره یې د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبول سوي او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ویلي وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. نوموړي دا خبره پرون په سپینه کې خبریالانو ته وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو که چیرې له طالبانو سره د سولې موافقه هم وسي 8600 امریکایي سرتیر به په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه په ورځ فاکس نیوز راډیو ته دا تایید کړی چې د امریکایي استخبارات او نظامیان به په افغانستان کې د پام وړ حضور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 14000 سرتیر لري. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېر شپه شاوخوا 1:30 بجه له څو استقاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډلهییز بریدونه وکړه او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. د کندوز د امنیت قمندانې وایند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په شا تمبول سوي دي او کمانډوز واکونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د دغو مسؤلینو په خبره جګړه اوس د ښار څنډو ته پشا سوې، خو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او وایي چې دوی مخابراتي شبکې نه لري او هلته کار نه کوي ځکه اندېښمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې اورېدلی سي. د روزګان د روغتیا مسؤلینو تایید کړی چې په دې ولایت کې له تېر 1.5 کال راهیسې یو لکه څلوېښت زره ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سوي دي. د ښاغلي همنواب خبره په همدې سیمو کې تر اوسه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت سوي دي. نوموړی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
د دې څنګه د مشکل ورته دا ودی مسلم د تنظیم وړاندې کړو موږ په هغه سره په تاسو باندې د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او شمشله په دادي رجستې په دا مشکل اوله لسته حل شي او وخت دی لا
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلینو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر ضد د کمپاین پر وړاندې د خنډونو خبره کړې وه. دوی ویلي وو چې د حکومت وسلوال مخالفین د واکسین کمپاین ته د سیاسي اقدام په سترګه ګوري او ګمان کوي چې کمپاین کوونکي ګواکې د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي، نو ځکه یې دغه کمپاین ته تر خپلو واک لاندې سیمو کې اجازه نه ده ورکړې. همدا مسله د دې سبب سوی چې په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې د دې ناروغۍ ریښې ونه وځي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذرن 12 پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطح غدرې هیوادونه دي چې لا هم دا ویروس پکې پاتې دی. زموږ غلا زده راډیو ری د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لمړیتوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون نه ووت. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې راوړ او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکیچ لامل د امریکا د جنگي جټ الوتکو معاملې تندېدلې، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې خبريالانو ته وویل د وی ک امریکا د اف 15 د ډیجیټل اوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګ پاتاسي، موږ به خپل غم وخرو. د سو 15 یا سو و 15 په اړه تر خبرو پورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولای شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپل احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د S-300 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیه F-15 جنگي جټ الوتکې خرڅین نه کړي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي دي. امریکا ویل چې د روسیې S-300 سیستم د دوی F-15 الوتکو ته ګواښ پېښوي او د ناتو له سیستم سره هم اړخ نه لګوي. د عمله پر انقره ټینګار کوي چې له روسیې څخه دا سیستم ونه پلوري. د ترکیه حکومت تیرونی د S-300 سیستم نوی بیټری ترلاسه کړه. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. نن شنبه د وریا اسمبلی نه احمد اگست میاشتې یو ډیر شمه د خبرونی په راپورونی کې اوري چې د کندز چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تنبول سوي. له جنگونو هاخوا د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوي. بعضې
مخاط منده کړې شو امروز بحث نه کړې.
بیا مو اورزګان ته بیا یو ځای خلک وای چې وسلوالو طالبانو ماشومانو ته د واکسین ورکولو د کمپاین مخه نیولې ده.
زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته.
موږ اندېښنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه وي.
زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو چې په پروګرام کې د نشي پر زیانونو خبرې سوي دي.
معتدل په خار کې په آزادانه توګه هر چېرته ګرځي. مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې پورې دوام کوي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې برید په شا تنبول سوی دی. د چارواکو په خبره د کندز ښار پر امنیتي پوستو له څو استقامتونو څخه برید سوی و چې دغه برید تیر شپه پیل سوی و او د نن سهار تر 3:30 بجو پورې دوام وکړ. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې برید په شا تنبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر می سړک دوی برید کړي او غنو سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندز کې روان وضعیت د شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام صاحب په دې اړه ستاسو سره معلومات سي دي او چارواکو په دې اړه نورې کومي خبري کړي دي.
ډیر زیات مننه. دلته په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی سوشي بي وړاندې په یو خبري ناشته کې وویل چې تر یو ساعت پورې به د کندوز بشپړه تصفیه تر سره شي، یعنی ټول به تصفیه شي. دی وايي ځینې سیمې تصفیه شوې دي، بلابل سیمې یاد کړې د کندوز خار، او ویل چې سیمې ته کمانډوز وکونه او تازه نفس وکونه د ملي اردو د ملي پولیسو او همداشان د ملي امنیت رسیدلی دی او غسی میچل ته ملکیان نو موجودیت کم او ملکیان نو په غسی مو کې په طالبانو باندې هوایی حمله شوې دي چې لامل شپږ ویش طالبان وجل شوی او شمیر نور زخمین شوی دي. او غسی میچ د پوینه باندې چې ملکیان په کې زیات دي لکه د کندوز روختون وي په دغه سیمو کې په ډیر قرار عملیات تصفیهوی عملیات روان دي او دا هم په د یو سات په وګدو کې به وي چې بشپړه تصفیه تر سره شي. خغل احمد زه وای چې لدینه ورخوا په بدخشان کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوی او همدا دلیل چې وسلوالو طالبانو د بدخشان په ځای باندې په کندوز باندې حمله وکړه په دې خاطر باندې تر څو د امنیتي ځواکونو پام دې خواته راوړی. همدا شان دی وای چې په دغه حمله کې طالبانو د سو بیلابیل ولایتونو نه طالبان راغوختي او د کندوز په خار باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل دغه حمله تیر شپې یو نیمه بجې را پدې خو د کندوز خار په بیلابیل لورو نه په کندوز باندې د سلور لورو نه پیل شوی او په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې خال خال د ځله هم اوریدل کیږي په بیلابیل سیمو کې. کورنۍ او چار وزارت هم ویل دي چې دغه سیمه ته د پولیسو د درېسو کتی بلابل پولیس رسیدلی دي چانیز عملیات پیل کړی دي او چې په هوایی عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لرسیدل ده. ځینی سرچینی وای چې دغه تا ټاپیان زیات دي ملکیانو ته مرجوب له هم رسیدل ده. په وجل شوی کې یو انجلی او درې نظامیان هم شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب دغه حمله مسؤلیت طالبانو منلې ده. د ډلې ویان زی بولا مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې عمومي سړک یعنی د کابل او کندوز لار چې دا د طالبانو په لاس کې ده د نیولې ده. همداشان ځینې نورې سیمې یادې کړي دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خبريږي په هغه کې مخکاري چې طالبان په بیلابیلو سیمو کې قتل کیږي. حتی د ځینو پوسټو په ځینې پوسټ د پولیسو په دغه ویډیوګانو کې خکار کیږي چې هغه وسلوالو طالبانو ته تسلیمیږي پولیس او خپل وسلې.
بله ظاهرا دغه سی ویډیوګانو کراواله ثابتولم ګران کار دی. اکرم صاحب په ځینو راپورونو کې دروختون مثلا تاسو اشاره وکړه چې ویل سی وی څلور مړی او دیرش ټپیان روختونونو ته ور وړل سی وی دی. اوس پښتنه دا ولړی چې په کندوز باندې په 2015 او 2018 میلادي کلونو کې هم دغه سی حمله سوې چې د شار زیاتې برخې وسلوالو طالبانو نیولې وي. څه ویل کیږي چې بیا څه وجه ده چې د انتخاباتو په درشل کې پر دغه شار حمله کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل 2015 او 2018 کلونو کې رښتیا هم په دې خار باندې ډلیزي حمله شوې وې. دا ځل تر ډیره لاملونه دغه د سولې پروسې یادېږي چې هلته د سولې پروسې خبرې روانې دي او طالبان هم کوشش کوي چې خپل ډله قوي وخی او خپل ځان په دې سولې کې ډول امتیازات ترلاسه کړي. او خپل روحله احمدزی دلایل دا په ګوته کړ چې د شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوی دی او دوی ته ډیره مرګ ژوبله رسیدلې ده. وازینې دلیل دا دی چې دوی ټول پام کندوز ته راړولې تر څو دلته د امنیتي ځواکونو دلته مصروف کی تر څو آلته دوی یو ډول نجات پیدا کی. بلې صالح صاحب
ډیر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې. مو د کندوز ولایت د ورستی وضعیت په اړه ورستی معلومات ووریدل. بل خو د امنیتي چارو ځینې څارون کې پر کندوز شهر د طالبانو د حمله هدف د سولې په روانه مذاکرات کې د امتیاز ترلاسه کول او د دې ډلې قوت شول بولی. واصل وصال د امنیتی چارو لڅارون کې محمد اګل مجاهد سره پر همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ورسره خبرتنه کړې چې وسلوال طالبانو د سولې دروانو مذاکرات په درشل کې ولې یو ور بیا پر کندوز شهر حمله کړې ده.
په دې کې شک نشته چې دواړه خواوې نه تنه طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولې دی په بدخشان کې په د کرن منجان ولسوالۍ دی ماغان ولسوالۍ او د وردو جولو سوالی باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي به ځان بیا په قوت وخی په کندوز باندې حمله کړي. زه دغه حمله محکوموم. دا ډیر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادران او ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوی یو په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي
دا ډیر بد تاثیر کوي. زموږ په نظر دوار خواهو تا لازم دادات دا نرمخت نا کار واخلی یو ببل عملی ونکی تاروزو نا ونکی هر سرائی چه پا عرضه کده پا غضه کده آرام پریدی سجواندو کی هم طالبان هم حکومت او دستوری خبری دی شروع کی من افغانان مجموع که دا افغانستان ولست به جنگ نستره دی افغانان با عزت سول غواری پایدار سول غواری اما دغه سی حملات هم دا طالبان دخوا هم دا حکومت دخوا دا سول پروسه کولای سی خزش داره کی یعنی زیانمنه کی او نورم نفرت زیاد کی
دا دریم زل ده چه پا کندوز بانده دغه سی لوی حمله دا طالبان لخوانه کی گی حکومت پا مخنیوی که ولی پاتی راغله ده
تاسو پیگی چې په افغانستان کې تقریبا په داسې لور د ولایت 315 د ولسوالیو کې په اکثریت کې دوه درې ولایت ما سی واصل امن دي کده نور په ټولو کې جنگ روان دی حضور د طالبانو مستا او د حکومت مستا حکومت هم جنگونه مخ کې وړي دا جنگ یو غټ امکانات ته ضرورت لري غټ سرمایه ته ضرورت لري د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري د افغانستان امنیتي ځواک دی دا بدون پیمانه هم نه دی چې ټول ولایاتو کې کور په کور ودرېږي بدون د شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري د نورو ولایاتو نه د سمنګان نه د مزار نه د بغلان نه او د دې ولایاتو نه د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته حشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملات وکړي په کندوز کار باندې حمله وکړه تاسو نو کندوز نیوای نسته یا والا ا دې اوس درغه امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز په شاو تم بولای بل اخر تاسو کندوز نشي نیوای چې نشي نیوای او که ونیسي ساتلای نسته نو بیا ولی خلک ازیاته وي ولی ځان تبا کوي ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي ولی ولس تبا کوي زه فکر کوم چې حکومت هم اما خپل مشکلاتونه لري امنیتي ځواکونه دوی به مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي په نورو ولایتو کې بالاخره هغه امنیتي ځواک چې پخپل په کندوز کې دی هغه په دې حد پیاوړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي مجبورا وخت ته عملي کېږي د نورو ځایونه قوت ورسي ورسي چې قوت ورسي دا زمانګیره ده
د امنیتی مسائلو تحلیلگر محمد اگل مجاهد و چې پر کندوز شارې د تیر شپې د حمله په اړه خبرې کولې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډیر ژر به د کندوز د ناامنو سیمو تصفیه پای ته ورسیږي
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسی ازادی رادیو تا غوشجی است اوز به لخان محمد سین نوارو چی دنند رزی اقتصادی خبرونه برابر کردی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې د قزاقستان نه د غنمو د وارداتو په بدل کې هغه هیواد ته میوه او سبزیجات صادر کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دوهمه ناسته کې د قزاقستان د کرنې له وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي.
افغانستان هم با در نظر داشت چې تولید متنوع میوه‌جات و سایر محصولات زراعتی در تلاشی است تا روی یک طرح کار بکنه که ما بتانیم بود در قزاقستان میوه و سبزی را در برابر گندم صادر داشته باشیم که در قسمت صحبت های میان دو طرف صورت گرفته.
خاغلی رسنمی په خبره دغه بحثونو اصلی موضوع له قزاقستان سره د هیواد د کرنیزو محصولاتو تبادله و بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دغه ولایت کې د سوداګرو خوځو فعالیتونه په ښه توګه پر مخ روان دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس نصیر قاسمی نن ازادي رادیو ته وویل دغه خزی تر ډیره حده د لاسي صنایعو لکه د کالیو د تولیدولو ګنډلو غالیو بدلو د خوراکي موادو د تولید او د رستورانونو په چارو کې بوخت دي. اغلی قاسمی وای په دغه ولایت کې سبان دي 218 خزی سوداګریز فعالیتونه کوي چې اکثره تولیدات د آنلاین لاره پلورل کیږي. د خاغلی قاسمی په خبره د دغه خوځو تولیدات د بازار موندنې په خاطر په کورنۍ نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي هم دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی: یو امریکایي ډالر 8.10 پوله، یو یورو 15.80 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.70 پوله، زر ایرانی تومنه 6.90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.90 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب او د امریکا حکومت پر هغه ایرانی بیړی بندیز ولګو چې لڅ مودی راهیسې په مدیترانه سمندرګي کې اسلالهان د ګرځي. ادریان دریا یو ایرانی بیړی چې غشتلې سوریه ته تیل ورسوي اوس چیرې ده؟ پر دې موضوع اسمت سروان معلومات راټول کړي په استودیو کې. راسره د سروان صاحب خبرونه ته شرغ لس په سر کې کړه ته وایست چې د امریکا د بندیز په اړه اوریدونکو ته څه معلومات غواړي تاسو وړاندې کړئ.
مننه صالح. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه فرمان پر اساس چې تروریستان او د تروریستي اعمالو ملاتړ کوونکي پنهخه کوي، د ایران د تیلو پر بیړۍ ادریان دریا یو او د هغې پر کپتان بندیز ولګو. یعنی دا هغه فرمان دی چې په اساس تروریستي ډلې او تروریستان او د تروریستانو ملاتړ کوونکي تحریب کیږي. د امریکا د خزانه وزارت پرونچومه وویل چې پر ایرانی بیړۍ بندیز لګولی دی. دا بیړۍ سوریه ته روانه وه او 2,100,000 بیرل او متیلې دغه هیواد ته وړل. د امریکا د حکومت د فرمان پر اساس د دې بیړۍ ټوله شتمنۍ او ګټې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وي باید کنګل شي او د امریکا د خزانه وزارت ته معلومات ورکړل شي. امریکا همداراز د دې بیړۍ چې څو اونۍ په جبل الطارق کې وه هندي کپتان هم تحریم کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا د بندرونو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې هر هغه څوک چې په دې ایرانی بیړۍ کې کار کول ومني د بندیز او امریکا ته د تګ د ممنوعیت له خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس اوس د بیړۍ هندي کپتان کومار اکلشن د سپای پاسداران د قدس ځواک په استازي تو په اقدام کولو تورن شوی دی. یعنی دا تور په لګول شوی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک په نیابت کار کړی دی. قدس د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې په سوریه کې جنگی شي.
بله سرمت صاحب، اوس د کشتی چیرې ده؟
کله چې څو اونۍ پخوا په جبل الطارق کې د یوې محکمې په حکم دا بیړۍ خوشې شوه، بیړۍ د یونان خواته روانه شوه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ هغې خواته نه ده روانه چې د ایران چارواکو یې ادعا کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون ماښام په یوه ټویټ کې ولیکل چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ د سوریې د ترتوس خواته روانه ده. البته داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګنې دا بیړۍ د لبنان خواته روانه ده، خو لبنان دا ادعا رد کړې ده. په بیړۍ کې د 1,130,000,000 ډالر په ارزښت، لکه څنګه چې مخکې مرتب اشاره وکړه، 2,100,000 بیرل او متل بار دی. او هدف دا و چې د امریکایي چارواکو د نورو په باور چې دا تیل په سوریه کې د سپای پاسداران قدس ځواک ته ورسوي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه. مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر هغې ایرانی بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې سرګردانه ګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه تاوده موضوع دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبري روانې دي. د دغه دفتر ویاند آزادی رادیو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو ځینې افغان چارواکي به وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه کړې وي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو ډلوایي له امریکا سره د دوی موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو استازو نن شنبه د موافقې په څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنکړل.
هلی فشار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده بود. یعنی بعضی نقاط مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث.
خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې له هغې جملې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا ځینې افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا موافقه له نظره لرې برېښي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو ازادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
د خارجان وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصیږي په اول نوبت کې، بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصیږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشتو کې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناشتو کې کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس مهال د هیواد امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهد برای پایان جنگ ندارن و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدن. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردن قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره له موافقې لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاهین وایي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او 9 پړاو مذاکرات لاس ورځ وړاندې پیل شوي چې اوس هم روان دي. افغان حکومت ویل دي چې له 9 پړاو خبرو وروسته به د دوی د پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. بله سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. له رحمت الله افغان څخه به واوري چې نن په کابل کې ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي استازو او طالب لاوي ترمنځ د سولې په مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د دوحې تړون فرصت کا توتیه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون احتمالي متن د ویسا په شمول رسنیو ته رسیدلی چې په قوي احتمال ښایي د دواړو لورو لخوا رسمي اعلان سوی متن تر ډېره حده همدغه وي او د ډېر لږ بدلون احتمال پکې شته. د لیکوال په باور په دې متن کې ډېر مهم ټکي دا دي چې امریکا ژمنه کړي چې خپل ټول پوځیان به له قید او شرط پرته له افغانستانه باسي. همدغسې له طالبانو دا ژمنه اخیستل سوي چې پر امریکایي او متحدانو به یې له افغانستانه بریدونه نه ترسره کیږي. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي اوس د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را رسېدلی، خو طالبان باید په کاذب غرور کې د تفاهم فرصت له لاسه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي که د دوحې له هوکړې لیک نه مسؤولین ګټه ترلاسه نه کړي، دغه فرصت به مو خدای مکړه له لاسه او وتلی وي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: آیا امریکا له طالبانو سره لوبه کوي؟ وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې په قطر کې د سولې خبرې په درس روانې دي. د امریکا ولسمشر په بې پروايي اعلان وکړ چې که له طالبانو سره د سولې توافق نهایي هم سي، په افغانستان کې به امریکایي پوځیان وساتي. د سرخط د سرمقالې لیکوال په واضحو ټکو لیکلي: طالبان له امریکایي لوري سره د سولې خبرو ته زیات امیدوار دي، خو لیدل کیږي چې امریکا به دغه توافق ته ژمنه پاتې نسي او په افغانستان کې به د پوځي حضور د ساتلو لپاره له هر ډول بهانې نه استفاده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې خبرې کومې خواته روانې دي. په سر مقاله کې راغلی. که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ نه هم پړاو خبرې هم پای ته رسیدلې، خو په اړه یې جزئیات کم خبره شوی. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی، د سولې له خبرو سره په خوا کې افغان ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې له دې سره دوی د جګړې په ډګرونو کې په شا تمبول شوی.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې اړه مو په دې خپرونې کې راپور درلود، خو د وخت د کموالي له کبله دغه راپور خپرېدو ته چمتو نه و. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي دي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر څخه اوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایند سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندز ښار د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د افغانستان د ولسمشر وین صدیق صدیقي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ستراتیژیک ښار په څو برخو کې د بریدونه په شا کړي دي. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد پر ټویټر دغه برید پراخ بللی دی. بلخوا د کندز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تیره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه له څو استخاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. دغه جګړو د شهر اوسیدونکو اندیښمن کړی دی. د روزګان د روغتیایي مسؤلینو په خبره چې په دې ولایت کې لاتیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت واکسین د څنګه مسؤل سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په 14 کې لاس نه لري چې د فضا په لور توغول کده. دغه توغندي پرون د امام خمینی له فضایي مرکز د الوتلو لپاره چمتو شوی و، خو ځای پر ځای انفجار وکړ. او د پدې سال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکیچ لامل د امریکا د جنگي جټ الوتکو معاملې دندېدلې. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا فریبا ظاهر څخه ووري دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
ستاسو ل پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ناول د کینا ګولډین کانسر په تماس کې زمون درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا څه انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي، پاکستان یې 100 کلداري کې جوړیږي. په پاکستان کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 کلداري باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 8000 تومنه باندې چې برابر والی د یو سلاتی افغانو سره دی. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې چې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روان کوي دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه ټټي یا په ځای باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ د پیسي وخت، بل طرف نه د شرکتو ولا څنګه د پیسي وخت. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دغه به راکنه. وسلام
زه لاله سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې د ټولنه اوس جوړیږي راخیر انشاءالله په زندګۍ به تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړسي د کندهار ټولو ځوانانو ته چې د دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشه یي موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشه یي مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي په قانون منګونو ته سپاري چې دا کار کوي. دا ساکیان په ښار کې په عامه باندې پرکوي. زموږ مؤمنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زموږ فرور تاسې راستي په ښار کې داسې حال دي چې برار کسګر باندې برار چوک باندې فرور دغه دوکانداري خلاص شوي دي. خرڅېږي نو په دې کښې موږ زور د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې زموږ سره په دې باره کښې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. په مخم ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زاودالنافی همتی موتاست د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چار وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 6مه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي او یوه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر 15مه نیټه په پلخمري ښار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکی هم نیولی دی. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشي موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي او په دې توری یو نوی کسان نیولي چې یو یې پولیس او دوی ښځې دي.
د یادونه وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15مه نیټه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 480 لیټره وراسته شوي کشمش نیولي دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونه دا تور شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې یو مختاری څنګه په نشو وخت تاسو په دې اړه له زوی سره مرکه لرو.
د شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوځي منځو کوي.
د احمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عملې په کاروبار کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ مې ونوهل دلی وم عمه کور ته میلمه دردونه کې ډوب شلم اوبو کې ځان اچو دا کوه وخت کې چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې یو شمیر قومي مشران ولې د خپلو ولسوالو په اړه والد ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خو دی، څنګه دې زه در په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده، کور مې خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتي چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موارد سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتي چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیون هم ډیر شوي دي. کارپوهنه وایي که د نشي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشي موادو لیږل همداسې دوام وکړي په راتلونکو نږدې 2 کالو کې به محتاجین 2 برابره ډیر شي. په دې اړه مرسجین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړنې کوي.
په 2015 کال کې نه نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې له مخې د هغو کسانو شمیر 2 لک چې په مستقیم او پر لپسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون کې بیخي دوامدار به مواد مخدر احتیاط درن.
1.4 میلیون کسان په پرله پسې ډول نشه کوي. دغه ډول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجې هم مثبتې دي. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یو لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن پلان به نه نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولای شو چې د ترهګرۍ غونډې له نشه یي موادو سره هم خپله مبارزه ګړندۍ کړو.
که څه هم نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروال ستر لامل بلل سوی خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروال یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشه یي موادو تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل راکم کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاری او کاچاکونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشټوالی په خارونو کې د نشه یي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای چې خلک بیکار دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کوي. نامغه د دې سبب کې چې احتیاط زیات شي بل دا چې معتادین په خار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي، هر څه ته لیدل کیږي. اصلا د تور نه مهمه خبره ده چې څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي دا غوي مخولي تر څو پورې چې خرڅوونکي یا د نو قاچاقبران له منځه لاړ یا ته کښته له منځه لاړ نشي دا تدبیر چې خلک به استعمالوي. یعنی حالت داسې ده چې هم نشه یي توکي ډېر زیات دي او قاچاقبران ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخت کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول شوي دي.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجینو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د محتاجینو شمیر تر 1 میلیون تنو هم ډیر سوی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس په دغه مخترې حال در کړو چې په نشو وخت سوي دي. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي خو اوس په نشو وخت سوي دي. دا چې دا مخترې اوس څنګه ژوند لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک د دل مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې پلار یې څنګه په نشو وخت سو.
د انقلاب رئیس دی یوازې و بس د انقلاب مشکلات هم ډیر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا د 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
کله چې دی په نشو اخته سوی په دې کې کوم تغیرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري.
نور تغیرات دادی کی چې ډیر غږیږي د شپې خلکو کورونه ټکی نو دا سه بازار تزي نیمه شپه باندې مسجد تزي ال تل سپیکر چلندي او بس صورت رحمان ال توای کور کې بس شیشه ماتي چې څور توای چې کینه په کینه باندې نه ده بس قلفن کو قلفونه مات کل زنجیرونه مات کل او د خپل تخنیک ډیر مخته ده ډیر خوخیارینه
تاسو ویل چې د په تخنیک ډیر زیات مخکې ده چې شی جوړ کړی دی څنګه جوړ
د یو دانه شی جوړ کړی په کور کې د پنځه چار کونجه د پتنس په شکل باندې د ته د لارګینې ټایرونه ورته جوړ کړی دي د ته بیا سرمیزي ساتونه ورته ل اکاډمي د هغه ماشين راخلی یو دانه چپه بسته کی یو دانه راسته د ته پم بولټ بسته کی د سات کوک کی او دا بیا رواني کی ته ما خپل کوک چې خل ختميږي بیرته اوټومات ابل سات کوک اخلي چې کله کوک واخسته هغه بیرته برعکس راځي بیرته خپل اندازې پوري تقریبا حدود 15 متر 60 متر پورې په خپل ازیه اته تقریبا ته یو منه پورې وزن وړي د دې تخنیک نه بس د یالت نوم لري قرباخ کې د ملاوردک په نامو باندې
د دې دغه اتیاد د تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړې له کوم مشکلات سره تاسو مخ کړی یاست
مونږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړی راځي مثلا د شپې نشه مشه وکي زتیزي د خلکو کور ته دروازه ټکی او ورور راوځي منځو کوي بس کور کې ما وازک چالان کې ورور د دیوالونو لاندې مزکه او شیشو ته او وازک نسی چورته وای کینه بس تی او بس تی چکوټی چفکی وای نه مکه چې د زوینه یخشي
د کورنۍ لغړو سره گزاره څنګه
او هغه چې خو صحت خو موږ سره گزارم خو اوس چې په دانش اخته سوی د موږ سره اخلاقم خراب شوی دي خو سند ما سره بس خو خیر زو سره هغه کوم گزاره ور سره کوم مریض ده
چې د پردغه حال وي دغه نفقه د اولادونو د څنګه
زه خپل چې ما کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګنګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسه کې ده ته دیغه زینم څنګه حواله ورته راځي
تروس غوید شي وران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرچ کړی یا زمکه خرچ کړی
نه د سی کار نه د کړی فقط خرابي کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرچ کړی دي کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړی کړیم په ډیر لږ قیمت باندې بس وړي دي چې بس به پیسې شو وای د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دی ور کړی ورور د تی دروازه خستې د وړي د څلور زرو دروازې په 1500 روپۍ ور کړی دا هم د رقم ډیر اکثره شانې د کور وستلې دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
د دبا کوم کارونه په خوا کوله اسوي چې اوس هغه نشي کوله
هغه قرباخ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا بر 3 متره ده او وګدواله 9 متره ده 3 متره 9 متره وګدواله ده دبا په خامو خښت باندې دی ته قالب بستک او 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم دا کوټه په یو ورځ کې جوړه کړی ده تقریبا 3 متره 4 متره زمکه لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به راستن د کوټې مابینستا
د دغه مشکلات تاسو پر تعلیم تاسو پر ژوند باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم سیم په پوری مکتب ویلې ده هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل مې طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي وم سیستم مې وستللې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی ته پلار لوجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدی خپل پلار څخه لري او هیڅ دی نه دی هغه چې
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه یریږي نو ما یو سات اخیسته وو او دا غټ ساتو د چې نشو بس راغې دا سات مال ایران نه راوړې وو د مې پتیګه کې جوړ کړې وو خپل او بس دا سات را تمات ک او را ترغې د شای خونه د سپڅ پړه خوندې وو عالم دی وادم درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او وخت چې جوړو ډیر خه مهربان وو او خپل اولادونو سره ډیر نیک غږی ته بس دا نشه باندې چاخته شوې ده ځتی زمتي نه پام نه بد شوې خپل خزې دا ژوند ټول ارتباط کاری دا ټول خپل خپلوان ارتباط کاری
محمد یاستر نه کوچ د یو موتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله عبدالمنان وویل چې پلاری سو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډ وټ سوی ا د کورنی پرغلو سربیره گاونډیان هم ځنی تنګ سوی دي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی او اوس ته خاطرې واردی. احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دی چې لس کاله مخکې په ایران کې پنشو اخته سو. دی وایي چې ګڼ شمېر کسبونه یې زده دي او په خواهش کاروبار درلود، خو اوس د نشو له امله هر څه ځنې پاتې دي. دی وایي چې د نشو له امله یې په یوه کال کې 1.5 میلیون افغانۍ تاوان وکړ. دا چې احمد ولې نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم، نوم مې احمد دی. زه شپږویشت کلن یم. یو ورځ لږ مریض وم، سرما خوردګي مې لري، جان نه خوړلی وه. یو ځوان راته کوي دودو تاریاکو، هغه دودو تاریاک ماته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو. د تاریاکو نه لاړم پوډر ته، دوه درې کاله مې پوډر وهل، اوه کاله مې تاریاک وهل. والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ماته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو. د ژب نه مې پیسې لاړې این دی ورځ د زور سه ما خپل خلاف شروع کړ په تیران کې. پیسونه مې جبونه ډکو، سبب هیڅ نه ما په جب کې. ما چې کله دا مواد شروع کړم، زه د یو کال پورې په خماري نه پیدلم. ولې خو زما وجود نیولې په دې چې ما خماري ځان ته نه پرېښودل چې ما خلاص بشله لار بشم شه مې راوغست. یو ورځ مې ونو هل دلې ما اما کوته میلم، دوه ورځې مې ونو هل دردونه کې روپسلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی. چې مواد مې کش کړو جوړ تیار شو. مسلمان ته چې کافر باندې زما دا پیردو نشته چې دا شی کش کی. اقتصاد کارتون پر اوس کالج جمع زه په تیران کې وم. په درې میاشتې جمع کې ما 15 میلیون روپۍ کار ما وکړ. په 15 میلیون کې ما ته اخر حساب چې مې وکړ 15 میلیون روپۍ پاتې وې چې ور مې کړې کارګرو ته خپل ټخت تیاران. د مواد مخدرو مصرف دومره زیات دی. زه خپل استاد کاریم، ګل کاریم، جوش کاریم، اولډنګ کار، هر کلو بچو از استاد هم ډیر کارونه میزوی. ولی خود دغدی مواد ته ما رسیدګی ونش لکوله. اخر می خپل خلاف ته شروع کړه. د سیو بد خاطره لرم ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګي اډوکې نه سترګي لاندې دا اډوکې ازما مات ده. دا په ایران کې زلاړه ما کم ته چې دغه مواد نه ځان خلاص کړه. د کمپ نه زه 15 مورد د د سیو سیمه خاردار نه وتلم. د شپارس ګردان په دغره محبته کې 15 متره کې محبته و، دومره شپارس ګردان په کې ناستو ما ټوپ کړی دیوال نه وتلم. د ایرانی ته حیران پاتې و تاسو رقم د شکار وکړو. نو کله چې زه د دې شپخانې نه وتښیدلم ما نادانی وکړه. دلته ما باندې فشار د موادو د سمزدای نه نو موته هغه کوم ګارد چې دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسی شو دوه د پی می وه وتښیدلم. خلاله بل اخر پرې خو دې چې وتښتي ګیر کړم. نه کس لغته باندې مخ باندې وهلم دا د مخړو کې ما شو د موادونه تخپل. یعنی دومره نور سره شوم، دومره سره شوم چې کڅوګ راته وای چې ټوله دنیا در کوم یو دوه زما نور توبه تر واستلې بس می دی نور. اصلا د دود نه چې سیګریټ اته څوګ وای وه هغه زما دښمن دی. په چوک مواد می اصل لاړل می دلته خرڅول. نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړولې. د شورات برابر 15 لکه می جوړولې، 40 لکه می جوړولې، 10 لکه می جوړولې. ولې خو هغه پیسو کې برکت نشته. هغه 50 روپۍ چې خپل کارګری وکړي حلال پیسې واخلي هغه کې برکت اوسېږي. په دغه 15 لکه 10 لکه برکت نشته.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوس درامي ترازو. د درامي صدا سي دچی د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې کای خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به د ولسوال په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي والی څورته وای او رسه به سپیشه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی خان صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیر دې
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه تو شک کین
کور دی ودان صاحب بس دغه تا وکین
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دې زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان صاحب
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپینه خبره وکا
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پریدم
نا کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه تا پاتیشی
نو چوکو خان صاحب اولادونه با مولیوانی کیگی او موک با ورتا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موک دوم را آجزایو چی چنشو ورتا ویلا
سشه دریز آیا دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی یه چوک چنشو ورتا ویلا
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان صاحب آغا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیر تا اخپل کار شروع کر
خا دا سی خبره دا
خان صاحب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسر شریک ده طول ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی
رختیا ولسوال ورسر شریک ده
هو ورسر شریک ده طول کلی وای چی ورسر شریک ده
طول کلی خوب وای خو ثبوت لری؟
وو ثبوت یشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوی اواز لری ولسوال ورته وای چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
خا خبره دومره سپینسترګۍ ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګۍ ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجي صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای د خیر کې څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالۍ مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا دی لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهره یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زمونږ غم وخورئ ګلالی ګلالی ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایئ
زبا همدانن ولا سوال نیسم او سارن ولای ته به سپارم دا یو
کور دی غره خیر
چې خیر چې ګنده اوسې ولدا چې د پودر ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی که ما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکي ورته وایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي
کور دی غره خیر چې خیر چې ګنده اوسې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
ساعت 11 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو